دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر درې بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جولای 2 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ساسر سرکلی کوم په دې خبرونه کې بګرام پوځي اډه د شانګلی د کانکیندونکو فریاد په کوټه کې چاودنه د چین په اړه د عمران خان پر بیان نیوکي او په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر ستونزو سربیره د رواني خبرونې په دویمه نیمای کې ونیس پروګرام حجره اورېدل مه هېروي خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه واورئ چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم تر ټولو اول د خبرونو سټکی امریکایي چارواکي وایي د افغانستان بګرام هوایي اډه افغان پوسټ ته وسپارل شو په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسوالو ترمنځ نښتی شوې دي او د اسرایلو پوسټ وایي په غزا کې د حماس وسوالې ډلې لخوا پر دوی د اورینو پوکڼو وشتل کېدو پسې د هغوی د وسلو جوړولو یو مرکز په نښه کړی تفصیل امریکایي چارواکو نن ویل چې پوځ یې افغان ملي امنیت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوایي اډه نږدې شل کاله وروسته وسپارله د شورویانو په وخت کې د جوړه دغه اډه په افغانستان کې تر ټولو ستره هغه ده چې امریکا او نیټو ځواکونو استعمالوله په افغانستان کې د امریکا پوځ په خپله موده کې هلته په زرګونو پوځیان ځای پر ځای کړي وو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط اف پی خبري ایجنس ته ویلي چې د بګرام اډه په مکمل ډول افغان پوځ ته وسپارله یو امریکایي چارواکي ایسوسییټډ فرانس پریس خبري ایجنس ته ویل چې ټول ائتلافي ځواکونه له بګرام ووتل یو بل چارواکي ویل چې په افغانستان کې د امریکا ستر کمانډر جنرل آسټن میلر اوس هم د ځواکونو د ساتنې په هکله ټوله وړتیا او اختیار لري د بګرام اډه افغان پوسټ سپارل واضح اشاره ورکوي چې په افغانستان کې 2.5 زره نه تر 3 زره پورې امریکایي ځواکونو کې زیاتره اوس له دغه هیواده وتلي او یا وتلو ته نږدې دي دا د هغې نیټې 3 میاشتې مخکې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د هیواد ځواکونه باید د روان کال د سپتمبر په 11 له افغانستان نه وځي هم په دغه ورځ پر امریکا د القاعدې وسلوالې ډلې د حملې 40 کاله پوره کیږي پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسوالو ترمنځ په جګړه کې 2 امنیتي سرتیري او 3 وسوال وژل شوي په میرامشاه کې د پاکستان د پوځ یو لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ته وویل په دې پیښه کې د پوځ یو افسر او 2 نور سرتیري ژوبل شوي دي دغه چارواکي د نوم اپټ ساتلو په شرط مشال ریډیو ته وویل دوی د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو وروسته د وسلوالو پر ضد دغه عملیات د تخیلو په ډوګه مچاسیمه کې ترسره کړي دغه چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ورته عملیاتو کې د یو سلسلو نه زیات وسلوال وژلي دي کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي پرون ماسخوتن په کوټه کې په یو چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شوي د پاکستان د پوځ عامه اړیکو ادارې پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کوټه د هوایي ډګر په سړک پوځي قافله د تیرېدو په حال کې وه چې عسکري پارک ته نږدې پرې بمي چاودنه وشوه د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل
ہماری پاک فوج کی جو ہے 6 گاڑیاں
چکل دغه 14 نو وسوا هغه وخت موږ د فوج شپږ لاریانه د قافله په بڼه کې روان وي او د شاله خوا دویم لاری و کوم چې په موټر سایکل کې د پټکړل سوی بملا عمل په نشه سو
کومه وسله بالې ډلې تر دې دمه د پیښې ذمہواری نه د قبول کړې او پولیس وایي چې د برید په تړاوی تر اوسه څوک نه دی نیولې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د بلوچستان صوبې د پخواني مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شو په دې کمیشن کې د بلوچستان هایکورټ 2 ججان شامل دي چې یو یې نئی مختار افغان او بل نذیر احمد لانګو دی دا 2 کسیزه پلاوی به په دیر شورزو کې دننه د عثمان خان کاکړ د مړینې د علت رپورټ عدالت ته وړاندې کوي عثمان کاکړ د جون په 12مه په کوټه کې په خپل کور کې تر غوځېدو وروسته د جون په 21مه په کراچۍ کې وفات شوی د ګونغړې وای مرکې تبعی نه دی بلکې وژل شوی خو د بلوچستان چارواکو دا خبره رد کړي او اسرایلی جنگی جازونو شپې مهال په غزا کې د حماس وسلوالې ډلې د وسلو د جوړولو یو مرکز په نښه کړی د اسرایلو پوځ نن سهار وویل چې دا حمله د حماس لخوا پر دوی د اورینو پوکڼو وشتل کېدو وروسته کړی د برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې رپورټونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي دا په مای کې د اسرایلو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د 11 ورځنۍ شخړې د ختمېدو وروسته د اسرایلو لخوا پر غزا دریم برید دی دغه ټول بریدونه د حماس ډلې وسلوالو لخوا پر اسرایلو د اور بلونکو پوکڼو وشتل کېدو وروسته وشول مصری او نړیوال منځګړي په داسې حال کې د دواړو خواو ترمنځ رسمي اوربند لپاره کوششونه کوي چې مخکې د یوې غیر رسمي ډسبندې په نتیجه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ وروستۍ جګړه ختمه شوه دا او تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې مليحه میرزاده وړاندې کول. سمور ژغ له مشال رادیو څخه اوري د خبرونی تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ چې تاسو یې له ګوګل انډراید او اپل پلی سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډولای شئ. امریکای چارواکو ویلي چې پوځ نن افغان حکومت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوایي اډه وسپارل. د شورویانو په وخت کې جوړه دغه اډه په افغانستان کې تر ټولو لویه ده چې له تیرو شلو کلونو راهیسې امریکا او ناټو ځواکونه استعمالوله. یو افغان امنیتي چارواکي هم نن د نوم نشودو په شرط مشال رادیو ته ومنل چې امریکایان دا اډه دوی ته په رسمي ډول سپارلې ده. په دې اړه نور حاله کابل زموږ خبريال راکوي.
لدی وړاندې ګڼو بهرنیو رسنیو د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې لنګدې شل کال وروسته ټول امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د کابل شمال ته له باګرام هوایي اډې نه وتلې دي. د فرانسې خبری اژانس ته د امریکا یو پوځي چارواکي ویلې دي چې لدی اډې د بهرنیو ځواکونو وتل تاییدوي. خدای نه دی ویلې چې تر دې دمه دغه اډه په رسمي ډول افغانستان ته سپارل شوې ده او کنه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم د دوو امریکایي چارواکو لخلی ویلي باګرام هوایي اډه افغان ځواکونو ته سپارل شوې. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې زرګونه امریکایي سرتیري پکې وخت نا وخت میشتول. سینن ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې لدې اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنا لري. دا هم ویل کېږي چې له باګرام هوایي اډې وتل دا هم ښیي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د روان کال په مئی میاشت کې پیل شوی او د سپتمبر په 11مه به پای ته رسیږي. سینین ټلویزیونی شبکې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډې د الوتکو لپاره دوه ځغاستلیکي لرلي او یا یې لري چې بشمیره پوځي الوتنې ترې کېدي او په ټول افغانستان کې د هوایي عملیاتو په موخه کار ترې اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ په بیلابیلو وختونو کې لدی اډې لیدنه کړې او د افغانستان د خي راتلونکي ژمنې کړې وي. په دې هوایي اډه باندې وخت نا وخت وسلوالو طالبانو هم حمله کړې دي، انتحاري حمله او دغه شان راکټي بریدونه پیښوي چې وخت نا وخت بهرنیو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنیو سرتیرو د بشپړې وطني راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه اوس مهال تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
پرم په کوټه کې د پاکستان د پوز د قافلې په لار کې به می 14 سوي چې د امنیتي ادارو په وینا شپږ سرتیري پکې جبل سوي دي. د برید مسولیت تر دې د مچانه دی قبول کړی او نه هم په ترڅ کې څوک نیول سوي. خو د پوز تر څنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم پر دې پیښه خواشینی ښکاره کړې ده. د بلوچستان کورنی چار وزیر وایي د قافلې په لار کې د سړک پر غاړه پر بارودو ډګ موټر سایکل درول سوي چې دا پیښه رامنځته کړه. د بلوچستان اعلی وزیر بیا ویلي چې دا د ترګري پیښه وه. په دې اړه نور حال ایوب ترن راکوي.
د کوټ پر ایرپورټ سړک واسکری پارک ته سیرمه تیر مخستان هغه مهال یو زوروره به میچاودنه وسوه کله چې د غزای څخه د فوج او سرحدي عسکر یو قافله د فوجي چاونی په لور روانه وه. په کوټ کې تیر شپه نا وخت د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر لور په جاري سی یو بیان کې ویل سی دي چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ټپیان سوي دي. د پیښې وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو سمدستي د چاودنې وځای ته رسیدلې او هلته د خبریالانو سره په
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں. یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل.
دی بلوچستان دا کورنی چارو صوبائی وزیر میرزیا لانگو وائے چکل دا غا چودہ نوس وا ہاگا وقت مجدر پوج شپر لاریان دا قافلے پا بڑھن کی روانی وے او دا شال خواہ دویا ملاری وا کم چی پیو موٹر سائیکل کی دا پٹکرل سوی بملا عمل پا نشس وا پا دی کی شاو خواہ چلور کی لو چاو دی دون کی مواد پٹکرل سوی وو. پر دی چاو دن بانی خبال دا بلوستان علا وزیر جام کمال خان هم سخت خواشنی چرگنه کرده دا اویلی دی چی دا ترگری پا دی پیش کی تورون کسان دی وی نرمی حق نلری. نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني او بل دا چې اوسنی حکومت په دې جنګ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانۍ ورکړې دي د هغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ سوی دی.
د خیبر پښتونخوا د شنګلې ضلع د هغه شپاړس کان کیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل کې یې مړی په کوهاټ کې موندل شوی و وایي پر ژمنو سربېره صوبایي حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. د دغه کان کیندونکو کورنیو په اپریل میاشت کې د احتجاج په توګه د پېښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړی و چې صوبایي حکومت د پیښ د پلټنې او د هر وژل شوي مزدور کورنۍ ته د شپږ لک روپو او د یو کور یو تن ته د سرکاري نوکري ورکولو وعده وکړه، له کوم وروسته چې دوی خپل احتجاج ختم کړ. خو متاثره کورنۍ دړکه ورکړې که حکومت خپل وعده پوره نه کړي نو یو ځل به بیا په احتجاج لاس پورې کړي. بلخوا حکومت وایي له متاثرینو سره چې کومې وعدې کړي نو هغه به ضرور پوره کوي، خو دا کار لږ وخت اخلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په راپور کې واوري.
د روان کال د اپریل په نهمه د کوهاټ په ګلو تنګي کې چې کله د دغو شپاړسو کان کیندونکو مړي په یوه ډله ییز قبر کې وموندل شول نو کورنیو د احتجاج په توګه د پېښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو. خو د حکومت لخوا د پېښې د پلټنو او د مړو د کورنیو لپاره د شهدا پیکیج اعلان وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو. شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پېښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت د هر وژل شوي تن کورنۍ ته 25 نه تر اویا لک پوری نغدی روپی ورکوي. د شانګلی عبدالرحمن چې د مشر زوی په ګډون د کورنۍ 15 کسانو مړی موندل شوی وو مشال ویډیو ته وویل مظاهری پر وخت د حکومتي کمیټې سره د مذاکرات وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو، خو تر اوسه حکومت خپل وعده پوره نه کړه.
سره وعده کړی وه چې تاسو له به نوکریانې درکوو او د دې به 26 لک روپۍ چې کوم دیانو مونږه پیکج درکوو او د هغې نه وروسته به دا کار کوو چې دغه کاله خیل دلالو خیل چې کوم دي د دې نه به تاسو له پینشن او کمیشن پاړه کرارو د مینونو نه کومې وعدې چې مونږ سره کړې وې هغه وعدو کې نه یوه وعده سرته نه ده رسېدلې.
د کوهاټ مرستیال کمیشنر بشیر احمد د دغو کان کیندونکو مړي موندنې وروسته مشال ویډیو ته ویلي ول چې 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 23 کسان تختول شوي ول چې وروسته تختونکو بیا شپاړس خوشی کړل او شپاړس ورک ول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلی، خو د کان کیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي وو چې د دغو تختول شوو کسانو د خوشی کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومته د 15 لک روپو تاوان غوښتنه کړې وه کوم چې ورته ور نه کړل شو، خو صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د متاثرینو لخوا د حکومت سره مذاکرات لپاره جوړ کړی شوی کمیټې یو غړی سرفراز خان د جولای په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل ضلعي انتظامی جون میاشت کې هرې متاثره کورنۍ ته 10 لک روپۍ ورکولې، خو متاثرینو له اخیستو ځکه انکار وکړو چې ورسره وعده د شهدا پیکیج شوی و.
حکومت بشپږ لک روپۍ ورکوي او نوکری ورکوي، نو هغه 10 لک روپو نه علاوه انکار کړی دی او ویلي دي چې مونږ
ضیاءالله بنگش چې د کوهاټ نه د حکمران ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی استازي سره د هغه حکومتي کمیټې غړی هم وو چې په اپریل میاشت کې مظاهرینو سره د احتجاج ختمولو لپاره مذاکرات کړي وو. د جولای په لومړۍ نیټه چې ترې مشال ویډیو ته پوسټ وکړو چې کومې وعدې د متاثره کورنیو سره کړې وي نو هغه یې ولې تر اوسه پوره نه کړې، نو نوموړی وایي
شوکت یوسف زی سیب منسٹرم دے لیبر والا نوغو بیدا زمین دے رکھی سیوا سیر دا ٹول پروسس بزم مکمل آم دا پکار دیس دا پورا کی.
مشال ویڈیو چپ دی اڑا کل دا خیبر پختونخوا دا محنت و مزدوری وزیر شوکت یوسف زی سارا تماس ہونی ولو نو نو موڑی پرید تسویلو نا ڈڈا وکلا. خو خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خواریکه خو یا لیبر قائمه کمیټې غړي او د حکمران ګوند د صوبایي اسمبلی استاذي پختون یار خان مشال ویډیو ته وویل دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د متاثرینو سره کمی وعده کړي نو هغه به ضرور پوره کوي.
کوم چې ګورنمنت سره اناؤنس نه کړی دی انشاء الله به سر ته سره سي او پای کې زیر خبره ده لږ زیات ټیم کم خلګي دا چې پروسس ته یو روټین دی طریق کار ته هغه مطابق خپل ازي او هغه مطابق دا یو خبره ای روټین هغه نه پز ده هسته کې دي.
شانګله چې د بنیر او سواد سره پوله لري یو شمیر خلک یې په درای دمخیل او بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې کار کوي او اکثره د قانونو په حادثو کې د وجل کېدونکو تعلق هم د دې ضلع سره وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه خبري اوسو د وزیرستاني کډوالو د ستونزو پر لور. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې د ځای خلکو په شان د هغوی موټرو ته هم اسناد ورکړي. د خوست په ګډون په زیاتره سرحدي ولایتونو کې خلک د پاکستان لاس موټر استعمالوي. بلخو د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د موټرو د اسنادو جوړولو لپاره به هم د وی قانوني لارې په جوړولو اړوند ادارو سره سلا مشورې وکړي. په دې نور حال د نجیب لال خیل پر اپور کې واوري.
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال وایي چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټر ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. لسه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستانی لاس موټر ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوی. خدا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې برېښنایی پیژندپاڼې یا تذکری ولري. د ګلان کې موسیدونکي ملک جمشید مسید مشال رادیو ته وویل
نن ټرافیک خلک ته هغه امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کړي. گاڑی چنی لم کیجی نہ چکیم میں مش گاڑی دی چی دیتا مش مریض پر شوڑی بزور تا یا چوک دا خپل فامیل دے پردویری پی پی گاٹی چلاوی ہے دا کچری دا اسناد پر تا جوڑ نہ شول پزے کچ دا کمپیوٹری تذکرے غڑی کمپیوٹری تذکرے مش رشتانا نو مقصد دا دے چی باید دے والی سیف سرا دے مقصد دا دے چی امنیت شورا سرا دے مشر پورا دے ٹول دے بابا پورا دے ٹول پرم دا اپیل دا چی پچار دے چی دیتا دا مش تا یوالیار او بوسی چی مش دے گاڑی مسئلہ حل کو
پخوس کی ہا کشمیر وزیرستانی کڈوال چی دخیل اس موٹر لری دے حکومت د پریکړې ته پاندېښنه کې دي او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یوه چاره جوړه شي.
زه خپله رحمان نامه میږ هڅه هغه نه لري طریقه نه لري د ګاډې کاغذ د میږ نه جوړېږي میږ ګاډي درول شي بندېږي مثال ویایي چې هغه به جوړوئ صحتنامه به ګاډې ته جوړوئ دا خو د میږ هسه طریقه نشته. میږ خو مسوپر خلک د میږ نه سامانی نه خروپېږي چرګ مه مړېږي سبزی مه خروپېږي مثال چې میږ ته د طریقه جوړه کړو چې دا شای رکو یو سند رکو چې دای نه په داتوس چلېږي څه پر ادازي وای په دې وتوس چالیږي تو سرکات په کای باغاوند.
یو بل وزیرستانی کډوال ډریور عبدالستار وای پلاره کې ورڅ خاص کر د اسناد پختنی کوي. حکومت بیا ورته اسناد ورکي او بیا د پلاره کې نه په تکلیف وي.
یمز اسکر پښتنه کو چې کاغذ رو کوي اسناد رو کوي یمز خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې میز اسناد جوړ کې پنځه ورځې ټیم ته راوي بیا پر راونی چې کماري جون دي زاول په خپل دایني مایوب په پښې دا تشته منډه کا میز دا غوښتنه ده چې میز ته دا حکومت یې اسناد رو کوي یا د میز نه اسناد غوړي نه میز خو نه تاس کیرا لري نه بل ثبوت لري.
بل خو د خوش چارواکي وایي چې د وزیرستاني یو کډوالو د موټر لپاره به د وی لارې په جوړولو سلام مشوره وکي. خوش وری محمد کټوازی ول د خوش امنیه قماندانې او د ترافیکو له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستاني یو کډوالو موټر لپاره هم اسناد ورکی.
تاسې دغه پیشنهاد چې د موږ وزیرستاني کډوال وروڼه مشکل لري د موټر باندې وزیر قومندان نصر خبر وکم چې ترافیک یو رقم اسناد دي توکسي دي جلم.
د خوست په ګډون په ځانګړي ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یو کانټینری موټر بولي او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوښوي چې نوی دي او به یې ټیټه ده. خو په دې وروستیو کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي. موقت اسناد به ورکول کیږي خو یوازې به په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان کډوال خپل کورونو ته د ستنېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې اوه کال په کډوالۍ کې پوره سول نور سخت ستړي شوي او حکومت دې د دوی د واپسۍ بندوبست وکړي. د دوی په خبره چارواکو سره په بیا بیا ژمنې کړي خو لا هم د دوی د ستنېدو بهیر نه پیلوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال رادیو ته ویلي چې د کډوالو پر ستنېدو خبرې روانې دي خو د واپسۍ کره نیټه لا نه ده مقرره شوې. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیرا کوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال ګلامان دي چې اوه کالونه یې په کډوالۍ کې پوره شول. پاکستاني چارواکو ورته په وار وار دستانې دو ژمنې هم کړې خو لا هم د دوی واپسي نه وشوه. زیاتوي چې ماشومان سپینګیری او مېرمنې هم یو ارمان لري چې خپل کورونا او کلي وویني نور سخت ستړي شوي که حکومت یې د واپسۍ بهیر نور پیل کړي. خوست ګلان کیمپ کې میشت ملک میرزا عالم خان وایي چې نور د خپل وطن ته ستانه کړي.
او میشته ده د ګلم خون یار خلوصا کو میر سره ټم وټاکي داس تاریخ نه روښایي چې دا تاریخ ته دا تاریخ ته دا میشته ده تاریخ روښایي لیار دا روکوشا ویډ کی غا د تعلیم استر شول په پاله پناره کې میر مریشه میر سره د داس جتا ظلم نشي میر د خپل وطن تاسو ولا چې خپل وطن نو وی کریل پاکستان حدود ته د بدل کوم میش په دنه بیا ډره مننه کې ورو میشته د لیار خلوصا کو دا میر سره دروخ کو یو تاریخ بل تاریخ کر کوي خو میر سره اشتیا جام کو نه.
رحمت الله چې په خوست کې د وکالونو نامیشته وایي چې 2013 کال کې یې انتظامیه ته د کډوالو شمیر فارمونه استولي. نن سبا ورته ویل کیږي خو لا هم ورته نیټه مقرره نشوه.
په 2018 کې د پاکستان حکومت سره چې مشکله جلګا وکړله یغه مشته پرمینه روکړل له دوه طرفه مو پرمینه ورولا ژل او 15000 وسوه پرمینه وي ول خدیر ته وایي چې انشاءالله مش زر تر زره تاسو د لیارې خلاصولې باندې باس کې خو تر اوسه پرې څه باندې باس کړی نه دی. دا خبره بار بار کوم چې مشو شمالي وزیرستان یې کلیر نه ده کې مغرایز علاقه ده کلیر نه ده وزیرستان کلیر نه وي باندې خو کلیر دی ذهني بیماری او خلته ورسېدلې.
ملک سلطان هم د خپل کلی او کور د لیدلو په ارمان دی. دا غلام خان لارستانې دل غواړي
زر نه زر دې مش کوشش ته وشي ځکه چې ډېر تکلیف ترته چې سړی مش سره لاوز وکړو بیا لیار نه باند کړو بیا دا مش درته درخواست دی چې مش سره په غونډې نه په غونډ کورې نه نه ده د مش سره د غلام خان لیار چې مش ته میلاب شي مشو ډېر خواهش وي او ډېر خال کې ډېر په تکلیف وي چې یو ور کوشش شي هغه مش سره دا وکړو که د خدای خو دروغ در نه سره کړو مش داس خال کې چې په مش به کور وشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشن نر شاید علی خان و پختل نو دوی وویل چې د کډوالو واپسې پاړه خبرې روانې دي خو لا هم د واپسې نیټه مقرره شوې نه ده. بل د تحصیل د تاخیل زنه سیمه کلیر شوې نه دي. عمل روان دی تما کړي چې زر د واپسې بل بهیر پیل شي. د چارواکو په وینا اوس مهال هم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر 15000 پورې او افغانستان کې څه د پاسه 15000 کورنۍ لا هم پاتې دي چستانه شوی ندی او د غزیاتره د تحصیل د تاخیل او سیدون کی دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
زموږ غل مشال ریډیو خبري د کورمی په پړچنار کې ویجرګي د ټولنیز رسنیو غلط استعمال د سیمې د امنیت لپاره خطرناک بلل دي. د جرګه پرون سويچ د بار کورمی مشرانو او سپین روبو ګډون پکې کړیو. په جرګه کې مشرانو حکومتي چارواکو ته ویلي چې پر هغو اکاونټونو او پاڼو نظر وساتي چې د مذهبونو ترمنځ د کرکې او ترهګرۍ زیاتولو لپاره غلط مواد خپروي. بلخوا چارواکي وایي هر څه تر نظر لاندې دي. په دې نور حال د تاریخ اورګزی په راپور کې واوري
په پاړچنار کې د زیارت پرز د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمې امنیت لپاره یو غوښ بلل شوې. په جرګه کې شامل د پاړچنار حاجی رؤف حسین وایي که څوک د سیمې امنیت ټینګ ساتل غواړي نو په ټولنیزو رسنیو هغو اکاونټونو او پاڼو نظر وساتي چې هغلته د مذهبي کرکې او سختدریزي زیاتولو لپاره جعلي خبرونه بغیر تصدیق شوي معلومات او نور داسې غلط مواد خپروي.
دی زنا وخت زنا خلق څنګه یو دلته دی یو ریا سیمو کې پرته دی نه غیبه وړه خبره دومره خلکو ته غټه کی څنګه بیا د مطلب د کومونو قبایلو منځ د جنگ جګړې ماحول فضا ته نه جوړ شي په کور د څنګه باندې د سایبر کرایم کې په کور د کوم یو اکټ دی او ته باندې او خلکو باندې نظر وسته شي.
د روان کال په اپریل میاشت کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر 30000 پورې اکاونټونه بند کړي خو لا هم په فیسبوک ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پانښتا چې مذهب ترمنځ کې او د ترهګرۍ هڅولو سبب ګرځيږي. بلخوا د کورمی انتظامی مشر افاق وزیر وایي د ملک هر وګړی آزاد دی چې خپل خبره وکړي خو دا اجازه نشته چې څوک د چا د مذهب سپکاوی وکړي او یا هغه د سختدریزي زیاتولو سبب وګرځيږي. افاق وزیر زیاتوي د هر هغه کس خبر لري چې په ټولنیزو رسنیو دا ناوړه کارې شروع کړي خو خلاف یې کاروایی ځکه نه کوي چې د خپل ذمواري د پیژندګلو موقور ته ورکول غواړي. چارواکي دا هم وایي پرون یې جرګې ته دا پیغام ورکړی چې که څوک له خپل غلط حرکته نه منې کیږي نو مجبور دی چې پر ضد یې ګام پورته کړي.
سوشل میډیا باندې خبرې اترې یو نه جواب بل نه جواب نه ایشو جوړېږي فائدہ نشته دی. بیا سبا چې کورونا ورسو کورونا راوباسو بیا به دلته دغه خلک مونږ ته راځي چې نه پرېږده ماشوم پوهېده نه په خبره ده
دا جرګه په داسې حال کې شوې چې په پړچنار کې د جون پر 28 د بشرو قبایلي مشر ملک شریف زمان تر وژنې وروسته هغلته حالات کړکېچن دي. که څه هم یاد پېښه مبینه د ذاتي شخړې په خبره شوې خو په ټولنیزو رسنیو کې پر ځینو فیسبوک اکاونټونو او پاڼو د هغه وژنه له مذهب سره تړل شوې. د پیرپورز په صده کې د شپږو قومونو مشرانو یوې غټې جرګې هم حکومتي چارواکو ته په ټولنیزو رسنیو د نظر ساتلو وړاندیز کړی و. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د عمران خان د بل بیان پر لور ساس پام راګرځم. د پاکستان د سیاسي چار پوهان او شنونکو وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا په پرل پسې ډول د چین د حکومتي نظام ستاینه کول او هغه نظام ته پر مروجي غربي دیموکراسي لومړیتوب ورکول له سیاسي بصیرت لری خبره ده. د پاکستان وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د چین د نظام ستاینه وکړه. خوشنونکو وایي که څه هم چین په اوسنی نظام کې اقتصادي پرمختګ کړی، خو لسې مذهبي، ټولنیز او نور یو شمېر ازادۍ له لاسه ورکړي دي. اسرائیل مومن په دې اړه راپور لري.
په پاکستان کې کارپوهان وایي په دې جمهوري او اسلامي هیواد کې د چین حکومتي ماډل عملي کول ګران دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په لومړۍ د چین د حکمران کمیونست پارټۍ سل کاله پوره کېدو په موقع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له چینایي خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د چین کمیونست پارټۍ یو متبادل حکومتي ماډل رامنځته کړی او د ده په خبره دا ماډل چې په کومه طریقه په ټولنه کې میرټ رامخته کوي، نو په هغه لړ کې یې ټول غربي جمهوریتونو ته ماتې ورکړي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه عبدالکریم صدیقی وایي په چین کې له 1949 کال راهیسې د یوې کمیونست پارټۍ حکومت دی. شاوخوا 9 کروڑ خلک د دې پارټۍ غړي دي او دوی خپل مشران ټاکي او دارنګ د هیواد لپاتې شاوخوا 1.2 کروڑ خلکو له سره تپوس پوښتنه نه کیږي. کریم صدیقی وایي که څه هم په چین کې دې نظام ته جمهوریت ویل کیږي، خو نړۍ دا جمهوریت نه مني ځکه چې هلته عام وګړو ته د فیصله سازۍ حق نشته او مذهبي ازادي او نور جمهوري حقونه نه لري. کریم صدیقی دا مشال ډوته ویل چې عمران خان د چین د حکومتي ماډل ستاینه ځکه کوي چې نوموړی غواړي په پاکستان کې یو پارټي نظام رامنځته کړي او تل د ګوند په حکومت کې وي، خو داسې ممکن نه ده. نوموړی وایي پاکستان او چین کې ډېر زیات فرق دی. چین له سره مذهبي ملک نه دی او زموږ آئین وایي چې پاکستان یو اسلامي او فلاحي ملک دی. په چین کې مذهبي او نور شخصي ازادۍ نشته او زموږ آئین دا ورکوي. نو عمران خان به غواړي چې پاکستان کې د چین حکومتي ماډل نافذ کړي او دلته د یوې پارټۍ حکومت وي، خو د دې لپاره به موجوده آئین ختمول او نوی جوړول وي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه رسول بخش رئیس بیا وایي عمران خان د جمهوري عمل په وسیله وزیر اعظم جوړ شوی او کله هم د جمهوریت پر ځای بل نظام مخې ته نشي راوړی. رسول بخش رئیس وایي د وزیر اعظم عمران خان دا خبرې سمې دي چې د چین حکومتي ماډل چین ته ډېرې معاشي ګټې رسولې. خو نوموړی وایي د نظام د چین خلک له جمهوري حقونو هم بې برخې کړي دي. نوموړی په لومبئی جولای مشال ډوته ویل د پاکستان سیاسي او جمهوریت تاریخ دومره زوړ دی چې دلته د چین ماډل نشي عملی کېدی. نوموړی وایي په دې علاقه کې د آئین تجربات له څه باندې 100 کالو راهیسې کیږي. په دې سیمه کې د استازو انتخابولو پروسه د 13 صدۍ په ابتدا کې انګریزانو معرفي کړي. ادارې هم دلته داسې جوړ کړل شوي چې پارلماني نظام ته زمینه برابره کړي او د پاکستان له جوړېدو وروسته هم د آئینی نظام د قانون د بالادستۍ، ولسي ازادیو او صوبایي خودمختاریو لپاره کوششونه شوي او دا شیان زموږ د تاریخ برخه دي. په اسلام آباد کې سیاستوال او د سیمایزو چارو پوه مشاهد حسین سید بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د چین د کمیونست پارټۍ تعریف کول هسې یو بیان او د نوموړي شخصي نظر دی. مشاهد حسین سید په لومبئی جولای مشال ډوته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو د پاکستان له داخلي سیاست سره هیڅ تعلق نشته. نوموړی وایي وزیر اعظم چې کومې خبرې کړي نو د هغو له جمهوریت سره تعلق نشته. هغه د کمیونست پارټۍ د 100 کاله پوره کېدو په موقع دا بیان ورکړی. البته د دې بیان تعلق د پاک چین دوستۍ سره دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر داسې مهال د چین د حکومتي ماډل تعریف کړی چې په امریکا کې څېړنیزې ادارې پیو ریسرچ سنټر په 1 جون خپور کړي خپل راپور کې ویلي چې د دوی سروې ښایي په نړۍ کې زیاتره خلک پر دې عقیده دي چې چین د خپلو خلکو شخصي ازادیو ته احترام نه لري. بلخوا د چین د حکمران ګوند کمیونست پارټۍ 100 کاله پوره کېدو په موخه د هیواد ولسمشر شی جین پینګ بیا په خپل ګوند غږ کړی چې د خپل ولس مطمئنولو او ژوند ښه کولو لپاره نه ستړی کېدونکې هلې ځلې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ چې تاسو یې له ګوګل انډراید او اپل پلی سٹور څخه ډاونلوډ کولای شئ. په پېښور کې د مازیګر درېنی مې بجې سوې ملیحه میرزاده به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
امریکایي چارواکو نن ویل چې پوځي افغان ملي امنیت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوائي اډانی سټیشن کال وروسته وسپارله. امریکایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ایف پی خبري ایجنټس ته ویلي چې د بګرام اډای په مکمل ډول افغان پوسټ وسپارله. دا د هغې نیټې څو میاشتې مخکې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د هیواد ځواکونه به د روان کال د سپتمبر په 11 افغانستان نوزي. پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دوه امنیتي سرتیری او درې وسلوال وژل شوي. په میرامشاه کې د پاکستان د پوځ یو لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ټول په پیښه کې د پوځ یو افسر او دوه نور سرتیری ژوبل شوي دي. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلې. پرون ماسخوتن په کوټه کې په 14 کې شپږ امنیتي سرتیری ژوبل شوي. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو ادارې پرون ناوخته د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کوټه د هوایي ډګر په سړک پوځي قافله د تیرېدو په حال کې و چې عسکري پارک ته نږدې پرې بمی چاودنه وشوه. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه د پیښې مسؤلیت نه دی قبول کړی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د بلوچستان صوبې د پخوانی مشر عثمان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شو. په دې کمیشن کې د بلوچستان هایکورټ دوه ججان شامل دي. دا دوه کسیز پلاوی به په دې شورزو کې دننه د عثمان کاکړ د مړینې د علت رپورت عدالت ته وړاندې کوي. او اسرایلی جنگي جازونو شپې مهال په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې د وسلو د جوړولو او مرکز پنخه کړي. د اسرایلو پوزنن سهار ویل چې دا حمله د حماس لخوا پر دوی د اورینو پوکڼو وشتل کېدو وروسته کړي. د برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې رپورټونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړې ونې خبرونه حجرې ته. دا ځل حجره خبرونه د افغانستان د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې جوړه شوې ده چې زموږ خبريال باز محمد عابد وړاندې کوي. نو راځي چورته غوښو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد عبدیم او د نننۍ اوجری خبرونه کوربایم. د اوجری په دې خبرونه کې د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ تتلیلی او دلته د دغه ولسوالۍ مشرانو سره په اوجره کې ناستیم او د دوی په ستونزو ور سره خبرې کوو. د کوټ ولسوالۍ یو د هغو ولسوالیو نه ده چې اوږده کلونه د نامنۍ ښکار شوې وه. څو کاله وړاندې چې پکې داعش وسلوالو قبضه کړې وه دغه سیمه ډېره ځپل شوې وه او بیا چې د ولسي پاسون کوونکو په نتیجه کې دلته امن راغلی دی. د بیا رغونې څومره کارونه شوي. اوس د سیمې له یو مشر سره ناستیم. بیا به خپل نوم واخلي او بیا به راته ووایي چې د دوی په سیمه کې د رغونې کوم کارونه شوي، یادونه به وکړي او که نه شوي نو هغه به هم راته ووایي او د حکومت نه څه غوښتنه ده. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته عابد صاحب تاسو ته خراغلاس وایم چې کوټ ولسوالۍ ته تشریف راوړی دی او هغه ولسوالۍ ته راغلی استئ چې واقعا په تیرو جنګونو کې دا ولسوالۍ ټوله تخریب شوې وه او نن دلته موږ او تاسو په دیره کې ناست یو، د امن په فضا کې ناست یو. تاسو نه مننه کوو، تشکر نه کوو.
نو مننه غوښتو.
حاجی امیر جان کوټوالی ما او د کوټ ولسوالۍ یو قومي مشر یو سپینګیری ما. جناب عابد صاحب زه به دومره ووایم چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په 1400 غالبا په 3 کال کې چې کله د داعش پروسه په کوټ کې آغاز شوه د دې سره د تخریب په سلسله هم شروع شوه. زمنګ مکتبونه، زمنګ کلینیکونه، زمنګ زراعت، زمنګ سرکونه، زمنګ کورونه دا ټول د خاورو سره خوري شو. حتی زمنګ هغه مکاتب چې هغه بچوم پکې درسونه وای او هغه تعمیرونه وران شلو، کلینیکونه وران شلو. زمنګ حتی هغه د حیوانات او چرګان چې موږ ساتلو کورنی هغه هم د ایشیانو د ځان سره ویوړل. دلته خلک د غربت سره لاس او گریوان شو، بندونه وران شو، ویلې وران شوې، کاریزونه وران شو، زراعت پټه په ودرېدو، خلک بیروزګار شو.
کله چې ولس د داعش پر وړاندې پاسون وکړو او حکومت یې ملتیا وکړه، سیمه له وسلوالو پاکه شوه، امن شو او تر ننه امن دی. حکومت دغلته د بیا رغونې کوم کارونه کړي؟
کله چې داعش مات شو پاول قدم کې مونږ د مهاجرینو ریاست چې وو هغه بې کوره خلک چې وو په هغه وخت سره چې څومره امکانات ورسره وو هغه که خوراکي مواد وو ترفل و خیر مواد په دې برخه کې دغه وکړه کومک وکړه کومک اولیه چې ورته وایي. بیا د هغې نه وروسته مهاجرینو مختلف مؤسسات راولېږل، هلته سروېګانې وشوې، تقریبا چې 1,002 کورونه ورانو. نو دغه کورونه په بشپړ ډول نه دي جوړ شوي، خو ول یو اندازه کار شوی دی د شلتر په پروګرامونو باندې.
د دې شلتر نه علاوه حکومت سماویزه ورنکړه د ورانو کورونو لپاره چې بیا یې ځان ته جوړ
کړي. په کوټ کې تقریبا وایه چې 40 کسان شهیدان شو، د هر شهید سره 1,00,000 افغانۍ کومک وشو، همدغه شان د زخمیانو سره 50,000 روپۍ کومک وشو، او هغه کورونه چې وران شوي وو تخریب شوي وو 50,000 افغانۍ د یو تعداد تقریبا 115 تقریبا سیر کام شمه وی دی، یا د 130 کسانو سره 50,000 افغانۍ چې په سیپای لا غرجی پر شاخین دغه دی کې وو. د پاکو اوبو د سکلو د شبکو د لپاره مثال سولر شبکې جوړې شوې، تقریبا چې د 200 شاوخوا کې دغه شبکې جوړې شوې د کوټو لسوالۍ په مختلفو کریاګانو کې. همدغه شان په عمومي کې زموږ بندونه چې د جنگ په وخت کې بیرحمه سیلابونه راغلي وو، یا زموږ بندونه هغه په ګولو لګېدلي وو، نو د استنادي دیوالونو په برخه کې یو څه اندازه کار شوی دی. همدغه شان د کلینیکونو په برخه کې هم یو څه کلینیکونه جوړ شو، د مکاتبو په برخه کې څه تعمیرات جوړ شوي دي، او هغه مکتبونه چې هغوی په کې ټریننګ سنټرې جوړې کړې وي، نن په هغې کې زموږ د لاغرجو یوه لیسه ده چې هغې نه موږ دغه 3 کاله الحمدلله د 12 سم جینکۍ شاګردانې چې هلته هلکان په زړورتیا نه شو تللی، خو د جینکۍ هم فارغه شوې. خو دا چې کوټ 100% وران دی او خلک یې ډېر غریب دي، بیرته راګرځېدلي دي، بیا څه د پاکستان نام راله چې هلته کوټ کې امن شو، نو څومره بسازي چې شوې ده دا د کوټ د خلکو د ضرورت په لحاظ باندې نه ده شوې.
که اوس راته دا ووایي چې څه ته ضرورت دی چې حکومت یې وکړي او څه غوښتنه لري؟
په ډېرو مختلفو اړخونو کې موږ ضرورتونه لرو، حتی د سیاحت په برخه کې زموږ نور مشران به تاسو سره بیا خبره وکړي، د تعلیم په برخه کې نور مشران به تاسو سره خبرې وکړي، د زراعت په برخه کې، د باسازۍ په برخه کې، امنیت کې خو به نور موږ نه غواړو، ځکه امنیت په کوټ کې ولسونو قائم کړی دی. تاسو څو ورځې مخکې ولیدل چې ولسونو یو پریکړه صادر کړله چې کله څوک مداخله کوي د کوټ ولسونه به پاسیږي او د هغوی په ضد کې به ودرېږي.
مننه کوټوال صاحب، تاسو ته بیا هم راګرځو، خو اوس یو بل کاکا ته مخامخ یم او دوی سره به په کوټ ولسوالۍ کې په روغتیایي وضعیت باندې خبرې کوو. کاکا، تاسو به اول خپل نوم واخلئ او بیا راته دا ووایه چې ستاسو په ولسوالۍ کې روغتیایي وضعیت څنګه دی؟
زما نوم محمد نبی عظیمی، د کوټ ولسوالۍ د سید احمد خیل د خالیا اوسیدونکی یم. د کوټ ولسوالۍ تقریبا د 150,000 نه زیات نفوس لري، او تقریبا زما په نظر باندې دقیق نه وایم، خو د 10 کیلومترو په شاوخوا کې اوږدوالی لري. دلته ډېرې کورنۍ میشتې دي. یو هسپتال دلته منظور شوی دی 50 بستره، د هغې کارونه روان دي د ولسوالۍ په ساحې کې، خو کارونه ډېر کمزوري دي. نو موږ سره دا تشویش دی چې دغه کارونه ډېر تیز شي او د هسپتال الله پاک زمونږ هم ضرورت دی، هسپتال مهم شی دی. نو د دې د کارونو تیزوالی غواړو، ورسره خوا کې زمونږ نیت او اراده دا ده چې د دې تشکیل جوړ شي، خصوصا زمونږ مسلکي ډاکتران ورسره خوا کې زنانه پرسونل دا په تشکیل کې اضافه شي، ځکه زمونږ نیم زنانه مونږ لرو. نو زمونږ یو دغه خواستار د حکومت نه دغه ده چې د دې هسپتال دا کارونه د خیر سره تیز شي. ډیر وخت یې وشو چې کارونه پټ روان دي.
د دغه 50 بسترې چې اوس یې کارونه روان دي او لا تکمیل شوي نه دي، د ده نه علاوه په کوټ ولسوالۍ کې به پخوا هم کلینیکونه وو، هغلته د کلینیکونو وضعیت څنګه دی؟ ډاکتران پکې وي، ښځینه ډاکترانه پکې وي، نه وي، د درملو رسد ورته کېدو نه کېدو په دې اړه کراته وایي؟
موږ 4 کلینیکونه لرو، یو په جابی کې دی، یو په سیده مسکیدو کې دی، یو په لاغرجو کې دی، یو په ستانه دار کې دی. دا تدور کلینیکونه یو پجابی که امبولانس لری دا وقت خصوصا پا دی ووری که عمومی امراض زیدی خب ووری که بیدیر زیدی نو دا غا امبولانس زمنگا دا ولسوالی دا خلق دا پار کافی نده زمنگا اختن داده شده دا غا تدور وارا کلینیکون امبولانسو نو داری تر تو مریضان پیدا کی که پخپل وقت رضیت و رسی که دا غی مریضه وشی رازو دا دوا پا بخش که شده تشکیلات شده دکتران شده یو زینیم که زنانه دکترم شده خو کم عمومی نشتا او دوا کم دا خلق تا کفایت نکی خلق شکایت نداری دا دوا نا نو منگو چی دا دوا چی دا تام زیرت چی
کل چی مثلا دا سی ناروخ پیدا شوی وی مثلا زنانه ناروخ زنانه چی دا ولادت کیس وی دال تا پا کلینوکینو کی سر ترسیگی او کنه تا سبیا ناروخ جلال آباد تیار
اول مراجعه خود منگا عمومی دا غدا جابیه چی کم کلینیکی اون دا غازیه که او زنانه داکتر اشتا دیانو دل تا منگا دا مریضان چی پا اولاد بانی مریضانی دیزی ترازی او دا کفایت نکی رسی دا گی نشی کولی پورا نبیاد آغی نباز جلال آباد ترازی بچی پوٹ لزی لان دیدا دا غنی خیلو چی کم اسپتال دیدا آغی تا ورزی نو په کمزوري حالت کې دي پورا رسیدګي نکی
ستاسو یعنی عمده غوښتنه دا ده چې هغه 50 بستري روغتون باندې کار تون
شي
او ورسره
تشکیلات هم پوره شي او خصوصا د زنانه ډاکټرانو ډیر ضرورت دی په ټول افغانستان کې ټول ننګرهار کې په زمون کې لتا سر اغله سره موږ د خپل کې خبره کوو وسره پاکي د دواګانو خبره چې هغه په کمزوري حالت کې تر اوسه موږ ورځې کې پښتنه کوي هغه دواګانی د دې زکام لپاره څه دواګانې وي علاقه اوس نشته د ښې مؤثرې دواګانې وي علاقه اوس بندې شوي دي نو دغې ته توجه غواړو د عامه پوهاوي پروګرامونه دا لږ تیر شي چې خلک صحت مهم شی دی د انسانانو لپاره د دې لپاره کار وشي دې کې د حکومت توجه غواړو
د حجرې خپرونې قدرمنو اورېدونکو اوس په ګډه یوه سندره اورو او بیا بیرته خپرونې ته راګرځو مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدیم او د نننۍ اوجرې پرونی کوربه ما نننۍ اوجره د کوټو لسوالی په ستونزو جوړه ده اوس له ورور سره مخامخ هم دی بخپل نوم واخلي او بیا براته ووایي چې د کوټو لسوالی تعلیمی رجحان څنګه دی
زه عبدالقاهر د کوټ ولسوالۍ د سیفیا اوسېدونکی یم د کوټ د معرف په بخش کې یعنې مکاتب شته دی یو څه اندازه
ولی سی منگ لرو په کوټ کې په دې کې به درې تقریبا د وناسی او د انورې د ذکرو هاتی نه لرو د بعضې مکاتبو تایمرونه شته دی بعضې سرپانان نه رشنه اسمان لا د ماشومان درس وایي د جنکیانو همدغسې په ډاګ باندې ناست دي. مثال در کوم لن چې دغه د داعش او د طالب په جنگ کې کومې ودانۍ ورانې شوي دي هغه هم تاسو ته معلومه دي. د فشاخر مکتب وګورئ همداسې ورسره د سکته پهشي د سیپیا او زمونږ په کلي کې د سیند په غاړې باندې د خوړ په غاړې د مکاتب دي که یو غټ سیلاب راغی ټول وړي. د ده پاره پکار ده چې سنادي دیوالونه وشي د دې حفاظت وشي. د میلیونونو روپۍ پرې لګېدې تقریبا 50 میلیونه روپۍ په یو مکاتب لګېدلې دي. هغه اوس همداسې په د خوړ په غاړه باندې د امکان لري چې د وو د تهدید سره مخامخ دی.
دغه ولې سي چې هلته دي په دغه کې خزینه معلمان شته که نه؟ ځکه په ډېرو ځایونو کې چې خزینه معلمان نه وي بیا نجونې مکتبونه پرېږدي دي په شپږم اتم سند کې مکتبونه پرېږدي او ایسه پسې ځي. ستاسې په ښوونځیو کې خزینه معلمان شته؟
نه تل هغه خو نشته خزینه معلمان نه لرو.
دغه غوښتنه هم کله د حکومت نه کړې ده چې ستاسې مکاتبو کې خزینه معلمان یې وګماري؟
ول نه شوې. مشرانو سره به خبرې شوې خامخا به یې کړي پښتنه د غوښتنه به یې کړي خو چا اقدام نه دی کړی.
او په ښوونځیو کې داسې درسي مواد لکه کتاب او دا نور مثلا کوم درسي مواد چې هلته ضرورت وي دلته در رسیږي؟
یار رسی خو کم تعداد باندې یو کتاب ورکوي دوه نه دوه ورکوي مطلب پنځه نه په دغه حصه باندې پوره د کورتاسیم نه ملاویږي او داسې پوره حد کې نشته. نو
تاسې مخکې وویلې چې ځینې مکاتب مو دغه نه لري د سرپنا نه لري د شنه اسمان لاندې زده کوونکي زده کړه کوي او خزینه معلمې هم نشته دی په دغه برخه کې د حکومت نه څه غوښتنه لري؟
زمونږ د حکومت نه دغه غوښتنه ده چې دغه باید چې دغه ودانۍ زموږ ته جوړه شي. دغه کومې خاطې نه لري د مکاتبو دغه خاطې جوړې شي په خیر سره او دغه کوم زنانه معلمه پوښتنه چې تا وکړه باید دغه موږ ته دغه شي. اوس دلفرض چې دولسم سم نه کومه جونه خلاصېږي هغه اولس اتلس کال رسېږي هغه خو نارینه معلم له نه رالېږي څوک چې درس ورسره وایي. نو دغه که د خزینه معلمانو دغه موږ ته پروګرام جوړ شو دا راولېږل شو په هغه مکاتبو کې ځای په ځای شي نو دا به ډېر خوښ به موږ خوشحاله کړو.
مننه مشال راډیو ژمنه ده چې ستاسې غوښتنې له چارواکو سره شریکې کی. اوس یو ځل بیا امیرجان کوټوال ته راګرځو او د زراعت په صورت حال ورسره خبره کوو. کوټوال صاحب په تیرو کلونو کې د زراعت ریاست تر چتر لاندې ځینو نړیوالو موسسو په جنګ ځپلو ولسوالیو کې د باغونو جوړولو پروګرام پیل کړی دی. دغه د باغونو جوړولو د شنو خونو او یا نور داسې د زراعت په برخه کې چې مراد ورکوي د کوټ ولسوالۍ ترې برخه منه شوې او که څنګه؟
په کوټ کې زراعت ډېر کار کړی دی د بسترګې سره نه پټو. یو مؤسسه ده د سبارت په نامه باندې د 15 شوراګانو سره دوی قرارداد کړی دی. دوی شنه ګرین هاوسونه جوړ کړل سړې خونې جوړې کړلې باغونه جوړ کړل د مڼو د لچو د زردالانو د نیموانو د مالټو د نارنجانو. خو یوه ستونزه او هغه ډېره مهمه ستونزه ده ځکه موږ چې کله بیا د دشمن مقابل کې قیام کوو او 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 نظام ملاتړ غواړي نو ټول کوټ وي. خو دا د کوټ په یو سر کې دا کار شروع دی او په بل سر کې نه. دا د ولس او د نظام ترمن فاصله پیدا کوي. موږ بار بار د والی صاحب نه د زراعت د رئیس صاحب نه حتی د وزارت پورې ستاسو د میډیا د لارې نه موږ غوښتنې کړي دي چې دغه خدمات په ټول کوټ کې وغځوي نه په یو محدودو توکریاګانو کې. موږ په دغه قیمتۍ کې چې 15 روپۍ باندې په افغانۍ باندې یو خلطه رومیانو خو د کوټ خلکو خپل رومیان ورسېدل موږ حتی هغه رومیان د ونازې پورې جلال آباد خلکو ته ورکړي دي. من په دا اوس په باغونو کې خپل نیموان لرو چې کرونا کې ورته ډیر ضرورت دی. اوبید صاحب من خپل نیموان لرو الحمدلله بادرنګ خپل لرو پروژې کې نو امید ده په زراعت کې ډیر کار شوی.
تاسو مخکې ویل چې د کوټ په یو سر کې دغه د زراعت په برخه کې کارونه شوي دي خو بل سر دی پاتې دی. دغه بل سر کله نمونه لسی وریاد کې شي
دغه کوم ځکه چې شوی دی د تریلې تاوسخیل انارخیل منزونی مترانی جابا خیدرخانه شاشتخیل دوانی هندرانی کلاجات سید احمد خیل دی کریاګانو کې د زراعت د سیبارت ماسې کارونه کړي باغونم کرل شوی دي شنیخونیم جوړی شوی دي او د سولر شبکیم جوړی شوی دي. او هغه کریاګانی چې په سیپای ورته وی جناب عابد صاحب یو کریا ده چې د دې خوانه حکومت ولسونو په توپونو نشته او د هغې خوانه دایشیانو په توپونو نشته. تیکه تیکه ورانه ده. په سیپیو کې بیا یو باغ نه دی جوړ، یوه شته خونه نه ده جوړه شوې، په خوراګۍ کې یو باغ نه دی جوړ، بنډوکو کې یو باغ نه دی جوړ، په پرشاخیلو کې چې مریم خیل، شایشخیل، شایشتخیل او مردان خیل ورته وایي، په هغې کې بیا یوه شته خونه نه ده جوړه. لاغرجي چې هلته په بر سر کې قرار لري، هلته بیا یوه خونه نه ده جوړه شوې. جنګ کې هغوی وران شوي دي، خو امتیاز بیا اگر چې دا کوزم کوټوال دی مونږه مشکل نه، زما خپله یو شنه خونه شته دی، خو زه وایم چې د حق اولیا د هغه خلکو دی چې پورې وران دی، حق اولیا د هغه چا دی چې بند دی وران دی، حق اولیا د هغه چا دی چې هغې ته ضرر رسېدلی دی. مونږ به چې د حکومتونو اول قدم کې هغوی ته ورسو، دا هغه مونږ اکثره جنګ د بره د نه راځي، خو باسازي مونږ د کوستر د شروع کوو. مونږ وایو چې کوم ځای نه جنګ شروع کېږي هملته د باسازي شروع شي.
د حجري خپرونې قدرمنو اوریدونکو، اوس یوه بله سندره اورو او بیا بیرته خپرونې ته راګرځو او د کوټ ولسوالۍ د خلکو غوښتنې د چارواکو په وړاندې لیږو.
گل درو دیور ولورنا کنا زر تاو دے سڑی دو کنا بسرو لمبو کی دسے زل گلنا ظالم از بدی خوگی دو کنا گل درو دیور ولورنا کنا زر تاو دے سڑی دو کنا بسرو لمبو کی دسے زل گلنا ظالم از بدی خوگی دو کنا بسرو لمبو کی دسے زل گلنا ظالم از بدی خوگی دو کنا ساده ساده د کلی کوچي هغه د ګل پرنګ خپل کوچي هغه د پتو د حیا مېرمني نند تور خم په سړک کلی کوچي زار 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 او تر او تر سر تور سر تور سرونه فکر دې دومره رسې دو کنه پسرو لمبو کې دې سې زل ګلونه ظالم زړه دې خوګې دو کنه او ګل درو دې ور ولورونه په نظر تاو دې سړې دو کنه پسرو لمبو کې دې سې زل ګلونه ظالم زړه دې خوګې دو کنه سنو د دنیا خپلو د ننګ د خاور نه پیدا خپلو دغه بچی دا بدالي او خوشال دا خون ستا د وطن ستا خپلو زار 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 په وینو سره دې کړل نازک مخونه.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، د حجري خپرونه ده او دا خپرونه د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ باندې جوړه ده. د کوټ ولسوالۍ د مشرانو سره تاسې خبرې واورېدلې، تر ډېره حده د بیرغونې له کارونو نه راضي دي، خو وایي چې د دوی د کوټ په یوه قسمت کې د بیرغونې کارونه شوي، که هغه د زراعت په برخه کې، که د تعلیم په برخه کې وي، او که د صحت په برخه کې وي، که د استنادي دیوالونو په برخه کې وي. خو بر کوټ چې د سپینغر په لمنه کې پروت کلی دي او لږ نه دي چې لکه نیمایي کوټ دی، وایي هغلته د رغونې کارونه نه دي ورغلي. وایي که ورغلي دي هم ډېر په کم اندازه، غوښتنه کوي چې د نور کوټ غوندې هغه ځای هم د رغونو په چارو کې شامل کړي. زه اوس د ننګرهار ولایت د مالی او اداري مرستیال پوهنوال ببرک ماخیل سره ناست یم او د کوټ د ولسوالۍ خلکو ستونزې ورته مخته ږدو. مهرباني، تاسو واورېدل چې د کوټ ولسوالۍ خلک د رغونې په برخه کې څه غواړي.
د کوټ د بیا رغونې په برخه کې زه تاسو ته په ټوله کې ویلی شم چې موږ تر شپیتو زیاتی داسی پروژی چی اوس تازه تکمیلی شوی دی د تکمیلی دو په حال کې دی او همدارنگا اوسی تدارکات مخیده زی پا دی پروژو کی مثلا سرکونه دی، پلونه دی، استینه دی، دیوالونه دی، دو بو شبکی دی یوازی سلیرش جمعتونه دی چه ده اوس بینزل سی ده تکمیل شوی دی او پاتی نهیر یه ده تکمیلی دو پا حال کی دی امدارنگا اتل سباب مکتبونه دی پا دیار لسوی کار روان دی بینزل ده اوس تازه تسلیم شوی دی حفظ سهی پا برخه که کار روان دی حسد داده چه کوتی و پاک و لسوالی اعلان شی ده حفظ سهی پا رابطه بانده نوال تا خلکو تا عامه پا حوی روان دی
د برکوټ پاړه چې دوی کمی غوښتنې لري په دغه پروژو کې هغه کلی شامل دي
زمون د بیرغونې برخې چې دي د متوازنې دي یعنی معنا دا چې دا سینه ده چې په کوز کوټ کې به کار کیږي په برکوټ کې به نه کیږي یوازې هماغه تدارکاتي مراحلو ته په پام سره چې په یوه سیمه کې وړاندې تدارکاتي مراحل سرته رسېدلي او په بله کې لږ وروسته کله کله لرې پرتې سیمې یو څه مشکلات لري خو هغه داسې مشکل نه دی چې زمونږ د کار مخنیوی وکړي زمونږ د کار مخه ډب کړي نو په ټولو برخو کې هم په پاسکوټ کې او هم په لاندې کې که زه تاسو ته ویم چې په دې کې د کوټ د بنډوک سیمه ده همدارنګه سید احمد خیل دي په دې کې سپایي دي او ګڼې نورې سیمې دي چې دا پروژې پکې عملي کېږي او په پام کې نیول شوي دي
مامین صاحب بله غوښتنه دوی د صحت په برخه کې دا کوي وایي چې د 25 روغتون کار چې د تیرو دوو کالو راهیسې شروع دی ورو روان دی او تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دی د ده د کار د چټکتیا غوښتنه کوي او بیا په دغه 25 روغتون کې د ډاکترانو پوره تشکیل غواړي لکه ښځینه او نارینه او ورزیده ډاکتران غواړي په دې برخه کې ستاسې جواب څه دی
طبیعي خبره دا د دوی حق دی 25 روغتون چې اوس جوړیږي دا درسته ده چې کارونه به یو څه مټی خو موږ د صحت وزارت سره او همدا راز دلته د صحت ریاست سره بیا بیا دا خبره شریکه کړې او په هغو مو دا فشار راوړی چې دې کارونو ته سرعت ورکي او انشاءالله چې سرعت به ورکوي تشکیل چې هر روغتون جوړیږي مثلا که هغه 40 وي که 25 وي هماغه ارزونې او اړتیا ته په پام سره ورته تشکیل هم په پام کې نیول کیږي
دوی وایي چې په ولسوالۍ کې موجود 4 کلینیکونه چې دي یوې ښځینه ډاکتره لري د دې دریو دپاره هم د ډاکترې غوښتنه کوي او وایي چې د دوایي سهم ورته ډېر کم راځي مثلا د میاشت دوو په هفته دوو کې خلاصیږي
یوې ستونزې ته چې زه باید اشاره وکړم هغه دا ده چې د ننګرهار د نفوس په تناسب باندې دلته هغه صحي خدمات چې دي کم دي دا باید ومنو او دا د مرکز نه همیشه موږ غوښتنه کړې هغه څومره چې سهم دی سهم ته په پام سره زموږ ونډه کمه ده خو د شته امکاناتو په صورت کې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې همیشه به موږ دې ته لاسرسی کوو دا څه موده وړاندې هم زه کوټ ته لاړم هلته د سید احمد خیلو په نوم نوی کلینیک چې و هغه موږ افتتاح کړ د دوایانو ستونزه راته خلکو وویله خو څومره چې زموږ امکانات دي وغه د عامې روغتیا امکانات دي انشاءالله د دغه امکاناتو په پام کې نیولو سره به د دوی دا ستونزې هم حل شي
دوی یو د تعلیم په برخه کې هم ستونزې یادوي وایي چې ځینې ښوونځي ودانۍ نه لري ځینې احاطې دیوالونه نه لري او ځینې د شنه اسمان لاندې ناست وي
په کوټ ولسوالۍ کې د اقرا برنامې تر پوښښ لاندې د 15 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته اوس سپارل شوي دي او په 14 نورو کار روان دي چې د کال تر پایه به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي همدارنګه د ولسمشر د للوري چې ننګرهار ته د ورکړ شوو 4000 بستونو کوم حکم راغلی و په دې کې 120 بستونه هغه کوټ ولسوالۍ ته ورکول شوي دي چې 20 یوازې د میرمنو د پاره دي یو شی چې زه باید تاسو ته ووایم د کوټ اراضي په داسې یو شکل باندې عیار اراضي ده چې خوړونه او دغه پکې زیات دي کاریزونه او دا شیان پکې زیات دي او رښتیا هم د باراني اوبه چې د غرونو له خوا نه راځي دا عامه تاسیساتو ته او بیا ښوونځیو ته هم زیان دی نو د معرف ریاست سره موږ په جریان کې یو دوی ته مو دا ویلي دي چې په هر ځای کې ستاسو ښوونځي د دغه لاندې تهدید لاندې د اوبو یا نورو برخو نو دې ته تاسو رسیدګي وکړئ مشخص دغه ښوونځی چې دغه په غاړه دی د خوړ په غاړه دی او مشکلات دی ورته، نو په دې کې به هم موږ سپارښتنه وکړو کومه نوې پروژه چې راځي هغه به انشاءالله دلته دغه کیږي پلی کیږي، او د دې ښوونځي یا د نورو داسې ښوونځیو چې هغه تهدید لاندې دي مخنیوی به کیږي.
د مشال راډیو د اجرې خپرونې قدرمنو اورېدونکو، تاسې د اجرې په خپرونه کې د کوټ ولسوالۍ د خلکو غوښتنې او د چارواکو ځوابونه واورېدل. په دې هیله چې له دغه ولسوالۍ د خلکو